بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د جمیل بنگش لمینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو نن د ګل یادو شنبه ابرز د یوزرو څلور سوم جریل مایز کال د غبرګولی د میاشتې بولسمه نیټه چې د 1424 مجری قمری کال د شوال د میاشتې لښ پښتم او د 2023 میلادي کال د جون لا و مې نټې سره سمون خوې. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره ولې شي چې د دیارلسمې ولسمشر ټاکنو د وو نوماندانو مناظرې تبلیغاتي وینا او د خلکو د تمو اهمیت تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا لا معمول سره سم د تاریخ پانه پروگرام او دلشي بیا لدی ورسته هم د ولسمشر د انتخاباتو زنګړې پروگرام درته وړاندې کیږي چې بیا په پای کې هم د انرژي او اقتصاد د انتقال د کرخو ترمنځ د پروگرام او د لشي pastoday.com/psm زموږ د انټرنیټي سایت درکته. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ سره نه خبرونه اورئ. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر خاغلی ظریف ویل چې له استعماری دسیسو سره سره د ایران ولس سر لوړی دی. په ایران کې د انتخاباتو لپاره د رایو اخیستنې څخه پاسه لس زرات څنګه زیاتېږي. د نړیوالې ټولنې ایټمی موافقې د ګډ کمیشن استازي بیرته پلازمینو ته استنه شوې دي او د اکو مؤسسې د پارلیماني مشران غونډې د ایران پر ضد بندیزونو سره مخالفت وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. لا استعماری د سیسو سره سره د ایران ولس سر لوړی دی. ایران پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی محمد جواد ظریف د حضرت امام خمینی له نظره د سیاسي کړچار په ویډیوي نړیوال ویبینار کې په خپل وینا کې د نړیوال نظام په بدلون کې د ایران د اسلامي انقلاب پر رول په ټینګار سره روښانه کړی ده. ایران اسلامی انقلاب او حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خړول وخدره چې مادي قدرت په نړۍ کې د قدرت د جوړونې یوازینی مؤلفه نه ده او دا ولسی هوډ او پرودس تکیه کوونکې ځواک دی چې په نړیوال نظام کې برخلیک ټاکونکي رول لوبولې شي. د ایران خارجه وزیر د ته په اشاره سره چې د نړۍ په لویدیځ او ختیځ کې هیڅ یو قدرت نه وختل د ایران اسلامي انقلاب کامیاب شي زیاته کړې ده. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه وخودل چې د خلکو په غوښتنې پته کې سره د زبر ځواکونو پر مادي قدرت برلاسه کیدلې او د هغوی خلاف برخلیک ترلاسه کولی شي. خاغلی محمد جواد ظریف په دغه وینا کې وویل چې هر څومره ستر قدرتونه پر خپل مادي قدرتونو باندې تکیه کوي او د نورو هیوادونو پر ضد د دباو د مالولو او دوی ته د گزار د ورکولو توان ولرل شي خو د نړۍ په برخلیک او حالاتو بشپړه کنټرول نشي ترلاسه کولی. مګر ډول چې اسلامي انقلاب وخودله په ولس باندې په باور او په الهي قدرت برلاسه قدرت باندې په ایمان سره د زبر ځواکونو پر پلانونو برلاسه کیدل شي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ملکوتی رحلت د دوه درشمې کلیزې په درشل کې د حضرت امام خمینی د سیاسي لیتوګو په باب نړیوالې تخصصي کانفرنس پرون د امام خمینی په حرم کې ترسره شو. په ایران کې د انتخاباتو لپاره د رای واخیستنې څه د پاسه لس زره څانګې زیاتېږي. د ایران د انتخاباتو د کمیشن منشي سید اسماعیل موسوي پرون نوخته له ایران پریس خبري آژانس سره په خبرو کې د انتخاباتي زوږ او ولبلې د رامنځته کولو لپاره د ایران د کورنیو چارو د وزارت پروګرامونو ته په اشارې سره ویلي چې د تیر پړاو سره په پرلته کې څه د پاسه لس زره څانګې مو زیاتې کړي، څو خلک د کورونایي ویروس له امله له کومې اندېښنې پرته د رایو صندوقونو ته لاړ شي. ټاکل شوې ده د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشرې د دیارلسم پړاو انتخابات د غبرګولي د میاشتې په اتویشتمه یا مغه د جون په اتلسمه نیټه ترسره شي. تاسو زمونږ غږ تهران ناوړه. د نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن استازي بیرته پلازمینو ته استانه شوې دي. د فارس خبري آژانس لا راپورټ سره سم د جامع نړیوالې اټومي موافقې د غړي وادونو د ګډ کمیشن غونډه بیا پای ته رسیدلې ده او ټاکل شوې ده چې د پلاوي او مشران د څو ورځو مشورو لپاره خپل پلازمینو ته بیرته وګرځي او دغه خبرې اترې به د جون په لسمه نیټه بیرته پیل شي. راپورت ښایي چې په دغه ناست کې د غړو هیوادونو پلاوی او د خبرو اترو تر ټولو ورستي وضعیت ارزول او د خبرو اترو د نهایي کېدو په درشل کې دي. د ایران د مرکچی ټیم مشر رباس عراقچی له دغه خبرو اترو مخکې زمونږ خبريال سره په خبرو کې د دې خبرې په کولو سره چې درست پلاوی هوډمند یو په بشپړ ډول د خبرو اترو نهایي کېدو ته هوډمندي ویلي. اختلافات هغه زیته او هغه ټکی تر رسیدلی چې درست باوري دي دغه شان نه ده چې کوم ستونزه حل کیدونکې نه وي، خو په هر حال زمونږ پریکنده درزونه او جزئیات مهم دي چې باید ورته پام او توجه وشي. د ایکو مؤسسې د پارلماني مشرانو غونډې د ایران په ضد بندیزونو سره مخالفت کړی دی. ایرنا خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د پاکستان په اسلام آباد کې د یو مؤسسې د غړو هیوادونو د پارلیمانونو د مشرانو دوهمې غونډې ناسته د ایران پر ضد د امریکا له یو اړخیزه بندیزونو سره په خپل مخالفت سره پای ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د یو مؤسسې د غړو هیوادونو د پارلیمانونو د مشرانو د دوهمې ناستې په پاییز اعلامیه کې د ایران پر ضد د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو په محکومولو سره سیاسي دبونه او جغرافیایي حدود او اخوا اقدامات لنړیوالې قوانینو او د ملګرو ملتو له منشور سره په تضاد کې او د نه منلو وړ یو اوزار بلل شوی دی. دوی د اقتصادي ملګرتیا او مؤسسې لاغو غړو هیوادونو څخه پر خپل چورلټ ملاتړ ټینګار کړی چې له دغه شان سیاسي او غیر قانوني اقداماتو سره مخامخ شوی دی. د اقتصادي ملګرتیا مؤسسې ایکو د غړو پارلیمانو د مشرانو دوهمه ناسته پرون مخته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په شتون سره پای ته ورسیده. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان جمهوریت، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان د ایکو مؤسسې غړي هیوادونه دي. د ایران از زهرا پوهنتون د کابل سید الشهدا خونزی زده کوونکو ته بورسیه ورکوي. مهر خبری آژانس د زهرا پوهنتون د عمومي اړیکو د دفتر لقل راپورټ ورکړی. د افغانستان په کابل کې د انجونو سید الشهدا خونزی په وړاندې لا بوګنونکو چودنو ورسته د زهرا پوهنتون د رهبری پلاوی لخوا د میرمنو په تیر بیا د افغانستان د مسلمانو میرمنو د ځایګي او مقام د لوړتیا واغې شیندون کی او توانمن شخصیت د زلا او روزنې او همدارنګه د پوهنتون د ماموریت او لرلید د تحقق په خاطر دغه فیصله کړی ده چې په اساس به د زهرا پوهنتون په ټولو څانګو کې د کابل د سید شهدا خونځي د انجونو زده کوونکو لپاره د غوړه مرمنو د بورسیه اسکالرشپ په نامه سره 15 بورسیه او په تیر بیا د ممرم مرزای خان بورسیه په نامه سره 15 ځانګړي اسکالرشپونه د ریاضي په څنګه کې د زده کړې وختونکو ته بیل کړی دي. په دې توګه د ایران ته د زهرا پوهنتون د درستو څانګو د تخصص او وګړو د کابل د انجونو سید شهدا ښوونځي زده کوونکو د 50 بورسیې هم داراز د دغه پوهنتون د ریاضي په څانګه کې د مریم میرزا خانی 15 بورسیې بیله کړي دي. په افغانستان کې د 14 عاملان په بډو رشوتونو سره خوشی شوي دي. تسنیم خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشر ځانګړي سلاکار محمد محقق په لوړ څرګندونو کې طالبانو ډلې له نامې اخیستو پرته ویلي چې له دې مخکې هم د ترهګرو حملو په زرګونو عاملان له محاکمې پرته د افغانستان له بندونو خوشی شوي دي. د افغانستان د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر زیاتی چې ځینو نورو هیوادونو هم په کراتو د افغانستان د حکومت په وسیله د ترهګرو د خوشي کولو غوښتنې مطرح کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا په شمول ځینو لویدیځو هیوادونو د افغانستان په حکومت په دباو اچولو سره له اشرف غني غوښتي چې له بندیزونو او بندونو د طالب بندیان خوشی کړي چې د دوی له خوشی کې دا ورسته زیاتره وګړي بیرته د جنگ میدان ته ستنه شوي چې همدغه موضوع د افغانستان د چارواکو له سخت غصې لامل شوي ده. د تهران په چړزي کې لګیدلې اور نور کنټرول شوی دی. نه خبري آژانس راپورټ ورکوي چې د تهران د چانزي د عمومي اړیکو مدیر شاکر خواجو بیګا نیمه شپه د دغه خبرې په کولو سره چې د چانزي د لیزو په مځکې د اورپېخه رامنځته شوې ده اوس دغه اورپېځواني شوې او نور زیرمو ته د رسیدو لاره تړل شوې ده. هغه ویلي چې دغه اور بیګا او نیم بجې د دغه چانزي د ډیزلو په زیرمه کې لګیدلی او له عمله 40,000 بیرله ډیزل د اور د لمبو ښکار شوي دي. شاکر رفوجي د دې خبرې په کولو سره چې دغه اور لا نیکمرغه هیڅ مرګ ژوبلې نه دي درلودلي زیاته کړې ده چې په دې دلیل چې په دغه اور کې د ډیزلو زیرمې اور اخیستی و نو د دغه اور مړ کول ممکن نه و، نو ځکه شاوخوا زیرمې ورڅخه د خوندي ساتلو هڅه کوي او په دغې زیرمې کې موجود ډیزلو د بچولو کومه هڅه نه ده شوي، ځکه چې د اور مړ کول ممکن نه و. د تهران د چانزي عمومي مدیر همداراز ویلي چې د پیښې په اړه ارزونې روانې دي او د څېړنو له بشپړې ده ورسته نتیجې بیا اعلانېږي. د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساته سهرنی خبرونه اورئ.
سیاسی تبصره
د دیارلسم ولسمشریزو ټاکنو د وو نوماندانو مناظرې د تبلیغاتي ویناو او د خلکو د تمو اهمیت دا زمونږ د سیاسي تفسیر عنوان دی. د کرونا د خبراوي په دوران کې د نوماندانو د پیژندګلوي لپاره تر ټولو پراخ او ټول شموله اوزار ملي رسنۍ ده. هر یو نوماند د ټلویزیون او رادیو په ځانګړي خبرونو کې د ولسمشریزو مناظرو له لارې د خپلو پروګرامونو او د پلانونو د بیانولو په ترڅ کې د خپلو سیالانو مسلکي او نظریاتي نیوکو ځواب وایي. د ایران د دغه پړاو دولسمشریزو ټاکنو په مناظرو کې درې مهم ټکی د پام وړ دي. لومړی، د ولسمشر په واک او مسؤلیتونو او له هغه څخه د تمو په چوکاټ کې د نوماندانو د لیدلورو او پلانونو ارزونه. دوهم، د ټولنې په کچه کې د مخاطبانو او کارپوهانو له لورې د نوماندانو د لیدلورو او پلانونو د پرتله کولو له لارې مقبولیت او د نرمو سیاسي سیالیو رامنځته کول. دریم، چې بیا تر ذکر شویو موارد مهم دی، د هغه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د خلکو شعوري حضور دی. ټاکنو ته په نږدې کېدو سره د نوماندانو ترمنځ سیالي نوره هم زور اخیستې ده، که څه هم د اقتصادي پوښتنو او ځوابونو په منځومیان کې چې د پچې اچونې له لارې او کره مهالویش په ذریعه ترسره شوي، نوماندانو په ځواب ویلو او د یو بل څخه د پوښتنې کولو او د بحث موضوع پس پایته مواردو په لار هدایتول. لیکن په دوام کې او د مناظرو په دریمه برخه کې د نوماندانو پلانونو او د لیدلورو د بیان لپاره مناسبه فضا رامنځته شوه، او تور بیا کچې پورې د نوماندانو له تخریبي نیوکو بیا نور شدت کم شو. په لومړنیو ټاکنیزو مناظرو کې مطرح شوې اقتصادي او عایداتي ستونزې او ټولنیزې ننګونې بېلابېل لاملونه لري، او لوی اثره د مسئلو د حل لپاره باید اقتصادي سرچینو او زیرمو په تېره بیا د ملي سرچینو په مدیریت او د تولید د خنډونو په لرې کېدو او د کسب و کار په رامنځته کولو کې رول لوبولی. په همدې خاطر نوماندانو په دې زمینه کې خپلې لیدلورې او د حل لټول بیا راڅرګند کړي دي. په همدې خاطر نوماندانو لا دې پلوه ټاکنیزې مناظرې خلکو ته د روڼ یا شفاف انځور په وړاندې کولو کې د اسلامي جمهوریت د ټینګار خودنه کوي. په داسې یو شرایطو کې چې د ځنو خلکو کمزوري ګډون په فکر کې، چې د ولسمشریزو ټاکنو له خور سره د ډکې مناظرې په ټاکنو کې د خلکو په ګډون زیات اثرات لرلی شي. هره ټاکنه دوه رکنونه لري، او رکن یې د خلکو ګډون دی چې ټاکنو ته مشروعیت وربخي او د هیواد د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې مهم جریان مانی. دوهم رکن هغه نامزدان دي چې د مسؤلیت په منلو سره ځان د ولس رایو ته راغونډوي. اوس په پاتې شویو ورځو کې، یعنی د غبرګولي د میاشتې تر 28 پورې، میدان د وو نوماندانو په لاس کې دی. اول ټول ولس د ټاکنو تبلیغاتي اړخ ته په تمه دي. نوماندان په ټاکنیزو مناظرو کې خپل پلانونه مطرحی او د دفاع ورسره کوي. دغه پړاو کولی شي په ټاکنو کې شور او زوګ رامنځته کړي. دغه ټاکنیز زوګ او ملتیا دوو لورو څخه د کلتوري او د ټاکلو او د جاجولو وړ ده. دغه جریان په یو کس ولس دی چې په مختلفو رایو سره د نوماندانو کړي او همداراز د مسؤلیت په منلو سره د سیالیو میدان ته وردانګي. او د ایران د 8.8 میلیون نفوس په وړاندې کولو سره 4,60,000 کسان لري. دغه پړاو د ټاکنو تر ټولو حساس پړاو دی، چې د زیاتو داخلي او بهرنیو رسندیو پام ځان ته جلبوي. اوس باید تر دوهمې مناظرې پورې صبر وکړو، چې د لومړي مقام او د مناظرو کې بیا څوک مخکې کېږي پرته، خو که هر څوک راشي نو هلته به دا د نظام په ګټه یوه خبره وي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مسلمان هغه دی چې للاس او جبه بل مسلمان ته تاوان ونرسي. مسلمان هغه دی چې للاس او جبه بل مسلمان ته تاوان او آزار ونرسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایت درکته. عزیزانو تاسو د تهران راډو سهرانه خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1428 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له 26 او د 2021 میلادي کال د جون د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. یو سل درې پنځوس کاله پخوا د 1318 میلادي کال د جون په 8 نیټه یو سکاټلینډي پلانونکي او جوړونکي چارلز رینی میکونتوش وزیږید. هغه په ځوانۍ کې معماری او نقشو جوړول زده کړل او په یوه شرکت کې په کار بوخت شو. څه موده وروسته د ګلاسکو هنر ښوونځي ته لاړ او د خپلو دریو هم فکرانو په ملګرتیا د څلور ګلاسکوي په ډلې مشهور شول. میکنتاش ورو ورو په یوه مشهور هنر مند بدل شو او که څه هم په انګلستان کې آثارو ته یې پام ونه شو، خو په اروپا کې یې ترې هرکلی وشو. هغه او څلور ګلاسکوهي ډلې هڅه وکړه په معماری او ډیزاین کې یو لړ بدلونونه راولي. چارلز میکنتاش په 1928 میلادي کال کې مړ شو. څلور پنځوس کاله پخوا د 1918 میلادي کال د جون په 8 نیټه د صهیونیست رژیم له پوځ سره په جنګ کې د عربو له ماتیو وروسته د دغه رژیم عسکر د بیت المقدس مذهبي او تاریخي ښار ته ننوتل، په دې خاطر چې مسجد الاقصی د مسلمانانو لومړۍ قبله او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج ځای په دغه ښار کې دی، نو مسلمانان ورته د خاص احترام قائل دي. خو د بیت المقدس د نیواک راهیسې صهیونیست رژیم هڅه کړې چې دغه سپېڅلي جماعت وران او پر ځای د سلیمان معبد جوړ کړي. همدغه راز د بیت المقدس د یهودي کولو سیاست په سختۍ سره د صهیونیست رژیم له لورې تعقیبېږي او د اجرا لپاره یې له یوې خوا فلسطینیان له خپل ښاره ایستلو ته مجبوروي او له بلې خوا د یهودي میشته ښارګوټیو په جوړولو سره صهیونیستان په بیت المقدس کې میشته کوي. صهیونیستان همدغه راز د بیت المقدس ښار د فلسطینی او اسلامي سمبولونو د له منځه وړلو لټه کوي. په عین حال کې فلسطینیان په تېره بیا هغه کسان چې په بیت المقدس کې استوګن دي د دغه سپېڅلي ښار له هویته دفاع کوي او مسلمانان ترې ملاتړ کوي. دوه څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 18 نیټه د انقلاب شورا په مصوبې سره د ایران په اسلامي جمهوریت کې بانکونه ملي اعلان شول. دغه اقدام په بانکونو کې د ملي حقوقو او پانکو د خوندي ساتلو او د هیواد د تولیدي څرخونو د ګرځولو او د خلکو د سپماو او پیسو د ساتلو لپاره تر سره شو. په دې لړ کې او د انقلاب شورا په مصوبې سره د روا او مشروط مالکیت د اصل د منل کېدو په ترڅ کې د بانکونو د عایداتو د ترلاسه کولو څرنګوالي او بهر ته د پانګو د ناروا انتقال څخه مخنیوی او همداراز د هیواد په اقتصاد کې د بانکونو اساسي رول او د بانکي مؤسسو سره د هیواد د اقتصادي طبیعي اړیکو ته په پام سره له دولت څخه د بانکونو پوروروالی او د حکومت سرپرستی ته د هغو اړتیا د هیواد د نورو ادارو سره د بانکونو د فعالیتونو د غژمرتیا ضرورت او د اسلامي انتفاعي او اداري چارو په لاره کې د بانکونو د فعالیت د سوقولو ضرورت ته په توجه سره د ایران ټول بانکونه ملي اعلان شول. یو څلویښت کاله پخوا د 1980 میلادي کال د جون په 8 نیټه یو امریکایي لیکوال هنری میلر مړ شو. هغه په 1991 میلادي کال کې وزیږید او د لیکنې کار په پیل کې خاص بریالی نه و، خو په پاریس کې له 9 کالو اقامت وروسته او د ختیځ اسیا څو هیوادونو ته له سفرونو وروسته میلر ورو ورو په لیکنې کې ماهر شو. د میلر په اثارو کې دانایی دل، مکاتبه فلسفي او بهار سیاته اشاره کولی شو. یو څلویښت کاله پخوا د 1980 میلادي کال د جون په 8 نیټه د صهیونیس رژیم جنگي الوتکو په یوه بې مخینه تیری کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د تموز اټومي بټۍ بمباري کړه او له منځه یې یووړه. د صهیونیستانو دغه پوځي اقدام پر ایران د عراق د ډیکټاتور صدام د تیری له رامنځته شوي فرصته په ناوړې استفادې سره وشوه.
تهران ریډیو هر ورځ خپلو اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایټ کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دی parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په هکله خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. درک دی pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213031.
د ولسمشره انتخابات
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسم ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د ایران د ولسمشره د 14 انتخابات په اکله د یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت ولري.
خوږو دوستانو، د ایران د ولسمشره د 14 پړاو انتخابات به د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. دغه انتخابات په ایران کې د نورو انتخاباتو په شان په بیلابیلو دلیلونو او په ډول ډول هدفونو سره د رسنیو او د ټلویزیون چینلونو په تر ټولو مهمې موضوع بدل شوې دي. په ایران کې د ولسمشر انتخابات له هر شي زیات د هغه د مهمتو په وجه ځانګړی اهمیت لري. ایران په سیمه کې ثبات لرونکی پیاوړی او ټاکونکی هیواد دی او له دې مهمه ده چې د دغو انتخاباتو ډیموکراټیکو ارزښتونو او هغه ټاکونکی رول چې د سیمې په معادلاتو او حتی په نړیوال ډګر کې لري. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو نتیجه د نړۍ د خبری رسنیو په تر ټولو مهمې موضوع بدل کړې ده. هم دا اوس کلونه کلونه کېږي چې د ایران د ملت بدغواړي په یوې پراخې او اوږدې جبهې کې بشپړه جنگ ته ورداخل شوي دي او رسنۍ د دغه هدف د پرمخ بیولو لپاره یو اوزار دی او رسنۍ پرله پسې ډول د ایران په ضد د نفسیاتي تبلیغاتي او د سیاسي دباو د رامنځته کولو لپاره پلانونه کوي او د ایران او د ایران د خلکو د کمزوري کولو او ورته د گزار د ورکولو لپاره هر ډول هڅه کوي. په دې لړ کې د لویدیځي هیوادونو خبری چینلونه او رسندوی په ایران کې د انتخاباتو په بهیرونو او سیاسي فضا باندې د غور کولو په پلمه په حقیقت کې د ایران د انتخاباتو د کاندیدانو د تبلیغاتي پروګرامونو او د مناظرو د تحریفولو هڅه کوي او د کاندیدانو په سیالیو کې له مطرح شویو موضوعګانو د ایران د انتخاباتو د فضا د تخریبولو د اوزار په توګه ګټه پورته کوي. د لویدیځي هیوادونو رسنۍ د ایران د انتخاباتو د خبرونو او د پیښو د منعکسولو په پوښښ کې د ایران په ضد خپلو غرضي هدفونو هڅه کوي. په دغو غرضي هدفونو کې د ایران د انتخاباتو په هکله په خلکو کې د منفي ذهنیت رامنځته کول او د رایو په صندوقونو کې لشتون او ګډونه د خلکو ناامید او ناهیلي کول دي.
دوستانو، د پردیو هیوادونو رسنۍ او د سپوږمکیو ټلویزیونی چینلونه د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د نرمې نیوکې په چوکاټ او په انټرنیټ سایټونو کې له دروغو د ډکو خبرونو په خپرولو او له تبلیغاتي چلولونو په استفادې سره په ایران کې انتخاباتي فرمایشي او له مخکې څخه مهندسي شوي ښیي. په دې ډول چې په ایران کې د ټلویزیونی چینلونو مخاطبان داسې احساس کړي هغه څه چې د لویدیځو هیوادونو د رسنیو لخوا مطرح شوي او هغه د رسنیو د خوښې وړ نتیجه ده، کاملا په ایران کې د انتخاباتو له فضاګانو او واقعیتونو سره سمون خوري. په دغه روده کې په پرله پسې او نرم ډول د ایران د انتخاباتو په هغو بحثونو باندې تمرکز کیږي چې په ظاهره د مناظرې د موضوعګانو یوه برخه ده یا د انتخاباتو د کاندیدانو څرګندونې دي، خو د دغو موضوعګانو مطرح کول په دې ډول دی چې لویدیځي رسنۍ هڅه کوي د مخاطب لپاره منفي ذهنیتونه رامنځته کړي. دغه رسنۍ د انتخاباتو له بحثونو څخه د معلومو کوډونو پر رامنځته کولو سره په داسې مسایلو باندې غور کوي چې د مخاطبانو نظر ځان ته جلب کړي او بیا د انتخاباتو په اکله بحثونو کې د حقیقتونو د اپوټه خودلو هڅه کوي. د امریکا غږ، د بی بی سي فارسي ژبې تلویزیون او رادیو، منوتو تلویزیون او د ایران انټرنیشنل فشان د دښمنانو د فارسی ژبی تلویزیونی چینلونه د ایران د خلکو پر ضد د رسنیو د زیات دباو د راوستلو په لومړۍ کرښه کې دي. بر ذکر شوې رسنۍ په یوه تبلیغاتي تقسیم کار کې هڅه کوي د ایران له راتلونکي او له موجودو شرایطو د خلکو د ناهیلي کولو، د خلکو د بې انګیزې کولو په اکله د بیلابیلو پروژو په چوکاټ کې په یو وخت د څو هدفونو پر مخ بیولو سره د ایران د خلکو د چارواکو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. د لویدیځو رسنیو هدف د ټولنې د فضا څو قطبی کول او په نهایت کې په ایران کې د انتخاباتو د ولولې د پیک کولو لپاره په هیواد کې د مدني نارضایتونو او خفګانونو رامنځته کول او زیاتول دي. د سعودي عربستان د ایران انټرنیشنل تلویزیون او د انګلستان د بی بی سي فارسي ژبې تلویزیون په شان د رسنیو اصلي کړنلاره چې بودیجی نیغ په نیغه د بریتانیا او د سعودي عربستان حکومتونه ورکوي په همدغه هدف باندې متمرکز ده. پر دې اساس د دغو رسنیو هدف یوازې له ایران سره مخالفت او ضدیت دی. په دغه کړچار سره هر ځل چې په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په شمول نور انتخابات شوي، د پردیو هیوادونو رسنیو خپل تبلیغاتي جنګ پیل کړی او له دروغو د ډکو خبرونو په خبرولو او د حقیقتونو په اپوټا خودلو سره د خلکو د ذهنونو خرابول او ولس سره تشویش سره مخامخ کول د خپلو تبلیغاتو په اجنډا کې شامل کړی دي.
دوستانو په ایران کې د قومیتونو د لمسولو لپاره هڅه هم د انتخاباتو په وخت کې د لویدیځي هیوادونو د رسنیو د چلولونو یوه برخه ده چې پراخ بنسټه ګډون کمزور کړي. د سیاسي مسلو کارپیژاند کی عمر سیزدان پنا د ایران د انتخاباتو په فضا باندې د هغې شیندلو لپاره د رسنیو د دو په بیانولو سره وایي د ایران د حکومت په چارواکو باندې د خلکو د بې اعتمادۍ القا کول او د انتخاباتو په نتیجه کې د خلکو د رایو د اغیز د نه درلودلو او د ځینی ځپنې او د ساډوبې د فضا او د خارجو د حقوقو د خلاف ورزۍ په شان د موریدونو د انځورولو په شان په چورلیزونو باندې تمرکز داسې چورلیزونه دي چې د ایران د ساتندوی شورا په شان د نظام په رسمي او قانوني ارګانونو باندې د ټولنې د وګړو د اعتماد ختمېدا لپاره کارول کیږي. د لویدیځي هیوادونو رسنۍ په دې زمینه کې له ډیرو اوزارونو استفاده کوي چې دا سیل کاکړي په ایران کې انتخابات فرمایشي او ریاستی دي. د لویدیځي هیوادونو رسندیو په ډلبندیو باندې تمرکز کولو او د انتخاباتو په صنفی کولو او د ایران له اقتصادي مشکلاتو د غرضي او تبلیغاتي ګټې په پورته کولو سره د اقتصاد په مدیریت کولو کې د ایران د حکومت د ناکارندوالي خودلو هڅه کوي. دا پردیو هیوادونو رسنۍ د غراز د خپلو القاعاتو د پاموړ برخه د مهمو کاندیدانو د صلاحیت د ترلاسه کولو په موضوع باندې متمرکز کوي. په دې حقله د لویدیځي هیوادونو د رسنیو اړخ نیونه او دریز په دې ډول دی ته به وایې چې یوازې په ایران کې د شورای نگهبان په نامې سره یو ارګان د انتخاباتو د کاندیدانو په شرایطو او صلاحیت باندې خور کوي او د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د دغه مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتو د کاندیدانو د شرایطو او د صلاحیت د تشخیص لپاره هیڅ ډول ضابطه او یا څارنه نشته.
د ایران د مخالف رسنیو په مخنیو باندې غور کول او د فارسی ژبې د ټلویزیونی چینلونو او رادیوګانو پخوانی اقدامات پر روښانه ډول د دې ښودنه کوي چې د دوی هدف د ایران د داخلي رسنیو په اکله په خلکو کې د بې اعتمادۍ رامنځته کول دي. په حقیقت کې د لویدیځو هیوادونو له نظره په هدف وړ هیوادونو کې د انتخاباتو په وخت کې سیاسي فضا په هدف وړ ټولنه کې د انتخاباتو د اساس له چلنج او ستونزو سره د مخامخ کولو او کله ناکله په مدني نافرمانۍ باندې د انتخاباتو د بدلولو لپاره د یو مناسب فرصت او زمینې په معنا وه او ده. د لویدیځو هیوادونو رسنۍ د ایران د ولسمشۍ د انتخاباتو په اکله په منفي تبلیغاتو او پروپاګندو او د رسنیو د رواني جنگ په سختولو سره د خپل هیواد د برخلیک په اکله د خلکو د بې تفاوته او بې پامه خودلو او د رایو ورکوونکو لخوا په انتخاباتو کې نه ګډون کولو کوشش کوي. د لویدیځو دښمنو رسنیو هدف د ایران د انتخاباتو د فضا د ګډې وډې خودل دي او په دغه مهندسي شوي بهیر کې رسنۍ داسې القاعات کوي چې وخی د ایران د انتخاباتو ځینې توندلارې کاندیدان د جنگ او د کړکیچ او د ساډوبۍ د رامنځته کولو او د ډیموکراسۍ ضد اقداماتو د ترسره کولو کوشش کوي.
خو دوستانو د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Thank you. انرژي او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
ډیر عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د انرژي او د اقتصاد او سیاست مشترکات تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، دا د دې لړۍ زموږ اتلسم پروګرام دی چې د مرکزی ایشیا، قفقاز او کیسپین په سیمو کې د انرژي د انتقال له ملي ورخوا پروژو باندې د واکمنو سیاستونو په محور باندې برابر کړی شوی دی. په نننی پروګرام کې د ټاناپ د پایپ لاین د فعالیت د نتیجو او د اروپا انرژي په امنیت کې د ایران د رول په اړه له تاسو سره غږیږو. د 10 میلیارډ مکعب میټر انتقال په ظرفیت د ټاپ نومې ټرانس ادریاتیک گیسو پایپ لائن د جوړولو کار د 2019 کال په نومبر کې خاتمه ته رسیدلې ده. ټاپ پروژه اروپا ته د آذربایجان جمهوریت د شاتنیز میدان د طبیعي گیسو د انتقال لپاره د جنوبی کوریډور یو برخه ده. د دغه کوریډور دوه نورې برخې په آذربایجان جمهوریت او جارجیا کې، د جنوبی قفقاز پایپ لائن په ترکیه کې د ټاناپ په نامه د ټرانس اناتولی پایپ لائن لدی مخکی جوړ شوی دی.
د آذربایجان جمهوریت د تیلو د حکومتي شرکت د مشر رونق عبدالله اوف د وینا لمخې اروپا ته د آذربایجان جمهوریت د طبیعي ګیس د انتقال په باره کې وروستۍ فیصله په 2013 میلادي کال کې وشوه او په دې لړ کې 15 کلنه معاهده لاسلیک شوه. د دغه معاهده لخوا د جنوبي قفقاز ټاناب او ټاپ درې پایپ لاینونو کولی اوږدوالی 3500 کیلومتره جوړ شوی دی او په نتیجه کې د آذربایجان جمهوریت طبیعي ګیس اروپا ته انتقالیږي. د ټاپ او ټاناب پایپ لاینونه فنی، اقتصادي او امنیتي ملاحظات او په منصوبه کې د شاملو هیوادونو یعنی د آذربایجان جمهوریت، ترکیه او اروپای اتحادیه وادونو ملاحظات او ګټو همدارنګ له دغه منصوبې څخه د بهرنیو لوبغاړو یعنی ایران، امریکا، روسیې، د عراق، کردستان سیمې، صهیونیست رژیم او ترکمنستان ملاحظات او ګټو ته په پام سره له فرصتونو او خوندونو سره مخامخ دي.
د ټاپ او ټاناب له پایپ لاین څخه یو رامنځته شوی فرصت د قفقاز او اناتولي سیمه کې د طبیعي ګیسو د صادراتو لارو ته تنوع ورکول دي. په نتیجه کې به په ترکیه او اروپا کې د انرژي استعمالوونکي د سرچینو له متنوع والی څخه برخور شي. د لویدیځوالو له نظره د دغه تنوع نتیجه دا ده چې د اروپا او نور لوبغاړو په وړاندې د انرژي له اړم څخه د روسیې سیاسي او اوزاري استفاده کمه شوې ده. دا په داسې حالاتو کې دي چې جرمنی ته د روسیې د انرژي د انتقال پایپ لاین چې نورد سټریم نومیږي په جوړېدو سره له روسیې سره د اروپا وابستګي زیاتیږي. له اروپایي اتحادیې سره د سیمې د هیوادونو اقتصادي او تجارتي پیوستون او د انرژي په اقتصادي حوزه کې د مبادلاتو حجم زیاتېدل له هغو نتایجو څخه دي چې د ټاپ او ټاناب د پروژو له اجرایي کېدو څخه یې هیله کیږي.
قدرمن اوریدونکو، ځینې نورې نتیجې چې کار پیژان دی له دغو دوو پروژو څخه هیله درلودله امنیتي پیوستون دی. د انرژي د امنیت موضوع په دغو منصوبو کې د مختلفو ځینفو له لورو ترمنځ د ګډې امنیتي ملګرتیا د بڼنیونې سبب ده. د ټاپ او ټاناب د 3000 کیلومتري اوږد پایپ لاین د امنیت د ساتنې ضرورت لا ګډو ګواښونو سره د مقابلې لپاره له اروپایي اتحادیې سره د قفقاز د سیمې د لا زیات امنیتي پیوستون لپاره زمینه رامنځته کوي. په دې منظومان کې په 2000 میلادي کال کې د آذربایجان جمهوریت او آرمینیا ترمنځ 44 ورځنی جنگ په قفقاز سیمه کې د انرژۍ امنیت او د هغه راتلونکی له مشکل سره مخامخ کړی. د قرباغ سیمه د حقوقي رژیم مبهمه باقی پاتېوالی د آرمینیا او آذربایجان جمهوریت ترمنځ په راتلونکو کې د جنگ شروع کېدو د احتمال د زیاتېدو په معنا ده. دغه موضوع له هر څه زیات ترکیې او اروپا ته د آذربایجان جمهوریت د تیلو او ګیسو انتقال له خنډ سره مخامخوي.
که څه هم آذربایجان جمهوریت او آرمینیا له دې مخکې په 1990 لسیزه کې په خپلو کې سره د قرباغ هر اړخیز جنگ ته داخل شوي دي، خو هغه څه چې 44 ورځنی جنگ د قرباغ له ړومبني جنگ څخه ځانګړی کوي، په توووز سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگ د ځای په نزدېو کې د تیلو او ګیسو انتقال د پایپ لاین شتون و. توووز هغه سیمه ده چې ختیځ لویدیز کوریډور یا ترانس اوریشیا تر عنوان لاندې کوریډور کې اروپا ته د آذربایجان جمهوریت د صادراتي انرژۍ مهمې کرښې له دغه ځای څخه تیریږي. د باکو تلفیس جیهان د تیلو د انتقال پایپ لاین او د جنوبي قفقاز د ګیسو پایپ لاین پکې شامل دي، چې د ترانس اناتولی یا ټاناب پایپ لاین ګیسو
په قفقاز کې د پایدار سولې د ټینګښت په ضرورت کې د ټاپ او ټانا پایپ لاین تکمیل او پراختیا د طبیعي ګیسو د تولید او صادراتو په ډګر کې د پام وړ بدلون راتلو په څیر ده. دا موضوع د اومو تیلو د نړیوالې بیې اوسنی متزلزل حالت ته په پام سره د ځینفو هیوادونو د ودې او پراختیا بهیر سره مناسبت مرسته کولی شي، په دې شرط چې جارجیا او ترکیه له نړیوالې بیې څخه خپل ترانزیتي ټیکس وانخلي. د باکو تفلیس جیهان پایپ لاین څخه د تیلو د انتقال په دوران کې جارجیا او ترکیه له آذربایجان جمهوریت څخه د نړیوالې متعارف بیې نه زیات ترانزیتي حق اخیستی دی. دا احتمال شته چې داسې یوه موضوع د ټاپ او ټاناب د منصوبو په اړه هم تکرار شي. دا په داسې حالاتو کې دی چې په ټاپ او ټاناب کې د پانګونې زیاته برخه د آذربایجان جمهوریت لخوا بڼه نیولې ده.
اروپایي هیوادونه د نفوسو له ودې او د طبیعي ګیسو د تقاضا له زیاتېدو سره مخامخ دي او ټاپ او ټاناب د پایپ لاین د جوړولو څخه هرکلی کوي، خو آذربایجان جمهوریت د دغه پایپ لاینونو د اقتصادي لپاره کافي ګیس نه لري. په دې بنیاد دا هیله لرلې شو چې د کیسپین سیمې ځینې هیوادونه په اروپایي مشتریانو ته د خپل طبیعي ګیسو د خرڅولو لپاره له ټاناب څخه د استفادې لپاره د ګروهنې ښودنه کوي. په دې منظومان کې د ترکمنستان مشرانو له ډېرې مودې راهسې اروپایي بازارونو کې د خپلو ګیسو خرڅولو ته زیاته دلچسپي لرلې ده او هیله من دي چې د ټاناب د پایپ لاین د ګیسو په برابرولو کې رول ولوبوي. دا په داسې حالاتو کې دي چې د کیسپین سمندر د حقوقي رژیم کنونشن د ټولو ساحلي هیوادونو په پارلمانونو کې نه دی تصویب شوی، نو ځکه له حقوقي نظره د کیسپین سمندر له لارې آذربایجان جمهوریت ته له ترکمنستان څخه د پایپ لاین د جوړېدو امکان نشته. د ایران لاره آذربایجان جمهوریت او ترکیې ته د ترکمنستان د ګیسو د انتقال لپاره یوازینی لار ده. په کافکاز کې د پایپ لاین سیاست په تیرو دو لسیزو کې په مهمه توګه په صفر حاصل جمع سره د یو حسفي نظر په بنیاد دی. د ټاپ او ټاناب پایپ لاین د جوړېدو په بهیر کې د نوموړو پایپ لاینونو د اقتصادي کولو لپاره د شادنیز ورځ د ذخیرو د نه کافی والی په وجه د ایران او ترکمنستان په شان له نورو صادرونکو څخه هم د انرژي د انتقال په منصوبه کې د مشارکت لپاره هم بلنه شوې ده. په خاصه توګه دا چې د ایران د تیلو ملي شرکت هم په 10% ونډې سره د شادنیز د ګیسو د میدان د پراختیا لونډه لرونکو څخه دی.
خو په دې منظومان کې هغو ظالمانه بندیزونو چې په ایران لګول شوي دي د ګیسو د انتقال په دغه پایپ لاین کې د ایران ګټې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په اروپا کې د اکثر مطالعاتي مرکزونو په اعتراف د ایران له تیلو او ګیسو نه بغیر آذربایجان جمهوریت د اروپا د انرژۍ د برابرولو او د پایپ لاینونو د اقتصادي کولو لپاره کافي تیل او ګیس نه لري. پر دې اساس د امریکا د بندیزونو له سیاستونو سره سره اروپا ته د ایران د ګیسو د انتقال لپاره غوښتنې که هغه له ټاپ ټانا پایپ لاین سره د یو ځای کېدو له لارې وي او که د نابوکو پایپ لاین د جوړېدو له لارې وي په دې وروستیو کلونو کې زیاتې شوې دي.
گرانو محترمو دوستانو د نننی پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. بلې هفتې لبا داسې یو پروگرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخت پورې مو په لوی مهربان خدای سپارو.
دا خدای په امان.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولئ نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.